یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشري جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته پلټنو لپاره راتللی شي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بیا نستا بازار نستا. دا یو ډاکټر هندوانې زر روپۍ موږ ته نه پاتې کیږي بیره کې راوړلې نه.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د لوړی په اړه جزئیات فوري.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خلومړی خبرونه ووري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوزجان کې د لسکونو طالبانو د وشل و ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل شاهین دو سوان هم قولی وردوائی ده شبرغان پر شاری ده طالبانو حمله شات تن باولی دی. لطیر شپی تر نن سهاره ده جازجان ده مرکز شبرغان شاوخوا سخت جگلی بی. ده راپورون و لمخی طالبان حسه که بی چه ده جنوب و ختیز للوری ده شبرغان شارتن نوزی. ده قولی وردو دو سوان هم شاهین ویاند محمد حنیف رزایی آزادی را دو تاویل چه ده طالبانو پر دلو ده شبرغان پر جنوب که ده حسن تابین په کلی کې او د دې شارپ ختیځ کې د صوفی قلعه په سیمه کې بمباری شوه ده چې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون د دوی 50 کسان وشل شوه دي. شغل رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 ټپیان شوه دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفی قلعه سیمه یې نیولې ده خو چارواکي دا ادعا بے بنسټه بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایوند قولی اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس شاوخوا سیمو پشا شوي دي.
نن سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړله خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړسوله مړیم پراته وه او شکست یې وخوړی ولاړله.
په لشکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په ځیر عملیات پیل کړی او ادعا کوي چې له پرون راهیسې واویا تنه وشلې دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکو د نوم نشودو په شرط ازادي راډو ته وویل چې دوی جګړې اندیشمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد لازدی رادو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړی توپ ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه
د سول خبرې چې د هوکړې لاسلیک وروسته شروع شوه لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډیره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه واره کړي. اوس هغه وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي کړي او لومړی توپ دې ته ورکړي چې وي هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او جوشمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړي دي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
هراتان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعار نو ورکړل. دا اعتراض د شمال کې چې د هرات ښار په څنډو کې لتی رو شاو خوشپښ ورځو رئیس د طالبانو او امنیتی ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوی روغتون سرطبيب محمد عارف جلالی اوسادی رډو ته وویل چې لدی جګړو و بشت مړی او نشته 200 ټپیان روغتون ته ورول شوی چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتی ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوې حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول سټایل شوی دی. محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه‌کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاس تراوننه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مخې ته هم د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپله کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. او روسي خبر دا چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بلاروس کور په نوم د بلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتی څخه تښتیدلی دي مرسته کوي. په بلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخ مظاهره وشوي او دا مظاهره د لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د دمړې راځوړن پیدا شو.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې ویلي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به ونه منل شي. انتونی بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړي او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه وختنه چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نوی پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هېوادونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د دې هېوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا دا شمال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه ګواښونه او تاوتریخوالی راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب وسلوال او قومندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبار سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړي دي او ځینې یې عملي کړي دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وايي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخواي د جګړې پر میدان کې پر دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې له سولې او جګړې یو وټا کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړي او کجیرې جګړه غوړه کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پخې ورمات کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیښو له کبله پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مو هم واورېدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یوه ګډ بیان کې ویلي دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالې کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلې دي چې د بیان لمخې د دې ډلې لخوا په جنګي جرایمو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یو لسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلې ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلې ییزې وژنې باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پښتون بولته کدا سې سپیک نه لرو نه د سې مکتیر مو څورزو کدا خبره څوک قرات رد کړي او دا مهم په ویلا مې کې ویل ک څوک تشويش لري بشري نه هادو نه حقوقي ادارې رسنۍ سیمته پلټون د پار راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورستل دي چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپل پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خبره کړه او طالبان د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې ویل چې طالبانو د چنګاخ په درويشتمه د سپین بولدک د بندري خار لنیولو وروسته د بشري حقوقو اصول ته پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړه او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپل وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګ رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می په لومړی نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د روان څوارلسم کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تیر ورځ پرانست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدی له قوله ویل سوي له دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامي کارکوونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپلې تنخواګانې خپلو کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی سي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غنی ویلي دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغانستان د ملکي او پوځي کارکوونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیږي ډیریکټ ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وای په سرپل ولایت کې د شپږ در سوشنو خونو رغنی ز چارې پیل سوې. د دغه وزارت وای اکبر استمین آزادی رادیو ته ول د غشنی خونې چې هر وایې اته په 40 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې جوړیږي. د خغلی رستمی په خبره یاد شنه خونه چې د رغولو ټولیز لګښت یې 25 میلیونه او 900,000 افغانۍ دی. له تشویقي بودیجې څخه د سبو د کرکیلي د دولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړی په دغه ولایت کې 144 شنه خونه موجود دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 ناوی افغانۍ نوی پوله، یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله، یو پون یو سلو نه افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاری حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړې مراسم نن د سه شنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړیوال اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیس د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تلورون کې بیړۍ د حمله تور پوری کړي. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیس په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیس د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوی کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکو په انتخاباتو کې له کاندیدې راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد سوي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکته نه کوو.
هشت سبلیکلی وروسته له هغې چې له سولې د افغانانو تمې پریسوي، د مسلحو قواو له اعلی سر قمندانه یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي، چې دا کار وسو او ښاغلي غني د خلکو د توقعو درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال پان که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرح نه د ارایه کړي، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تند ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د په وینا د جمهوریت لوري به بریالی کیږي. د لیکوال پان کڅه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبان ورواچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده او د سولې په برخه کې چې پر طالبانو کومې نیوکې شته همدومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی یوازنۍ معقوله لاره چې خلک یې ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغه افغانستان له یرغل سره مخ دی، د ولسمشر د جګړې غوس دریځ خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې تکراري وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډیره د همدې جګړو له کبله ځنډیدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. د خبرونه د خبرونې د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې راځي اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی؟ په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرته لسه کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو بزګران که څه هم سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
لارې خرابه دي، جنګونه دي، په لاره کې اصل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خټ خریدار نشته، داسې څوک نشته دي، مارکیټ اپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا خټکی واخلي.
15 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټر هندوانې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته، بازار نشته، دا یوه ډاکسن هندوانې 2,500-3,000 روپۍ غواړي، 1,000 روپۍ کریا او کپمه پسي 1,000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، پیره کې راوړلی نه شرای وړو کلته خرڅ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي. کوټ قیامت ده، ورور جانار شي قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ایز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ځالیا باد کې لارې ورور باندې جنگ چې په خانه باقي جنگ چې تجار وتښتي، هندوانه څوک به کوي نه، په 2,000-2,500 روپۍ موږ هندوانه خرڅو، هغه بیچاره د خان دی راځي، بیچاره چې وچو شونډه 10,000 روپۍ په هغه ته ورکړي، مو ډاکټر نه 2,000-2,500 موږ والو، هغه دې چې نه پاتې کیږي، تجاران بیچاره ګاندل تر راځي ورو وتښتي، جنگ چې وای موږ موټر باندې کې مال خرابېږي.
د کندز د کرنې او مالداري د ریاست رئیس عبدالهادي قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سک کال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قینات وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاخ او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ دون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واری دی ورور، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، د افغانانو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي، پوتې دوه څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناریمو د کندهار څلور صفه چارواکو دا غږ دی چې ورور بالا دا ولس مدر بدل کوي، دا د وسم سره دار بدر دي، انډواله بیچارهګان ستړي هلاک، نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران د غسرت مرته په بازار کې نه شي.
ستاسو پیغام ستا تاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته